د ازادي رادیو قدر منو اوریدونکو السلام علیکم. په دې خبرونه کې مو زه نوري اس نوري هرکلی کوم. پاکستان په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر زار کړی او هغه ته د افغان چارواکو د ورستو څرګندونو په وړاندې شدید اعتراض وړاندې کړی. آیا د افغانستان حکومت ورته اقدام کولای شي؟
زه فکر نه کوم چې افغان دولت د خپل سفیر د احضار دوه په خبرګون کې بالمثل عمل وکړي.
نن د سړکونو د خوندیتوب اونۍ پیل شوې. د افغانستان سړکونه څومره امن دي؟ یونیسف له وسترو اقتصاد لرونکو اروپایي ټولنې غوښتي چې له بې وزلو هیوادونو سره د کورونا وایروس ضد واکسینو مرسته وکړي. د ماشومانو لپاره د یونیسف او ازادي راډیو په ګډه خبرونه کې مو پر دې خبرې کړي چې ولې یو شمېر کسان معلول ماشومان ځوروي.
دا د همدغسې منطق نه چې روزنیز دی، اقتصادي دی، روزنی چاپریال پورې مربوط دی، اخلاقیات پورې مربوط دی.
خو لومړی پام وکړئ د سات مهمو خبرونو ته.
د فاریاب ولیل اوګدو لانجو وروسته نن په کار پایل وکړ. د فوزرات وای د میدان وردګو په جغوتی ولسوالۍ کې د طالبانو یو سمڅه کشف کړي او د قرغزستان د سرو زرو د یو کان پر سر لانجه نور هم پراخه شوې ده. سلام پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. ویاند احمد تکل. په اسلام آباد کې افغان سفیر نجیب الله علی خیل نن د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شو او د پاکستان په اړه د افغان مشرانو د څرګندونو له کبله هغه ته د حکومت اعتراض وسپارل شو. په اسلام آباد کې د ازادۍ راډیو خبریال طاهر خان د سرچینو په حواله وایي
پاکستانی چارواکی وای د افغانستان سفیر نجیب الله علی خیل د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شوی چې په دې وروستیو کې د افغان مشرانو د پاکستان په اړه په سرګندونو وته رسمي احتجاج وکړي.
ولسمشر اشرف غنی تیرونی له جرمنی مجلې شپیګل سره په مرکه کې ویل چې پاکستان اوس هم د طالبانو لپاره د ملاتړ منظم سیستم لري. طالبان له هغه ځای تخنیکی مرسته تر لاسه کوي او وسلوال استخداموي. همدارس د ملي امنیت صلاحکار حمد الله محب د اختر په لومړی ورځ ننګرهار ته د سفر پر مهال ویل چې گاونډای پاکستان غواړي له طالبانو استفاده وکړي او افغانستان بیا کمزوري کړي. افغان حکومت د پاکستانی چارواکو د تازه څرګندونو په اړه تر دې دمه څه نه دی ویلي. د فاریاب ولیل اوګدو لانجو وروسته بلاخره په کار پایل وکړ. د سیمایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویاندې نرګس مومن نن په یو ویډیوي پیغام کې ویل چې د فاریاب نوی والی محمد داود له یو څه ستونزو وروسته نن په کار پایل وکړ. د فاریاب ولایت رسمي سرچینې وایي چې ښاغلی داود د فاریاب د ولایتي شورا د رئیس او نورو چارواکو په حضور کې معرفي شو. د هغه له معرفي کېدو سره هم مهاله د عبدالرشید دوستم په مشرۍ د ملي اسلامي جنبش ګوند پلویان چې د نوموړي د ټاکنې سره مخالفت کاوه د اعتراض لپاره د مرکز میمنی لارو کوڅو تراوتل. سیمایزو سرچینو ازادۍ راډیو ته ویل چې نوای والی د ولایت د مقام پر ځای د 209 شاهین قلوردو په یو قرارګاه کې معرفي شو. د فوزرات وای چې د میدان وردګو ولایت په جغتو ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا کیندل شوې سمڅه موندلې ده. د وزارت په یو خبره کړي خبر پانه کې دا کړي چې طالبانو له دې سمڅې څخه د ترهګریزو مخو لپاره کار اخیست. د فوزارت نه دی ویلي چې د دې سمڅې اوږدوالی څومره وو او له حکومتي ادارو یا امنیتي پوستو سره په څومره واټن کې کیندل شوی. د دې سمڅې د موندلو خبر داسې مهال ورکول کیږي چې وسلوالو تیرونی په بغلان ولایت کې د یوې سمڅې له کیندلو وروسته د امنیتي ځواکونو یوې پوستې ته لاره وکړه او په پوسته کې میشت عسکري ووژل. طالبانو تر اوسه د دفاع وزارت د ادعا په اړه څه نه دی ویلي. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. اسرائیل وایي چې جنگي الوتکو نن سهار د غزې پر تړانګه د بمبارۍ لړۍ بیا پیل کړي او په دې ترڅ کې د فلسطینی وسلوالو 15 کیلومتره سمڅې او د حماس ډلې د نه قومندانانو کورونه ویجاړ کړي دي. په یو هوایي حمله کې په غزې ښار کې یو درې پولیسه ودانۍ سخت زیانمن شوه. خو اوسیدونکي وایي چې اسرائیلي پوځ له حمله لس دقیقې مخکې دوی ته خبرداری ورکړی وو او ټول ترې وتلي وو. د اسرایلو د نننیو هوایي حملو د تلفاتو په اړه سم دستي جزئیات نشته. خو د فلسطین د روغتیا وزارت وایي په غزه کې په پرونیو بمباریو کې د اتو ماشومانو او دوو ډاکترانو په ګډون لږ تر لږه 240 فلسطینیان وژل شوي. د اسرایل پوز نن ویل چې د تروریستانو 15 دیرش اهداف په نخه کړي. اسرایل همدارز وای فلسطینی وسلوالو تیر شپه د اسرایل پر خارونو شپته توغندی وشتل. په داسې حال کې چې د دې توغندی شمیر پرون یو سلوشل او وړ مورز 200 د قرغزستان د سترو زرو د یو کان د کنټرول پر سر د اوتاوا او بشکیک لانجه نوره هم پراخه شوي. د قرغزستان یو دولتي کمیسیون وړاندیز کړی چې حکومت دی د کوتمور د سترو زرو د کان د عملیاتو اداره د کاناډا له سنټیرا ګولډ کمپنۍ څخه په موقتي ډول په لاس کې واخلي. د قرغزستان وبخې د قرغز کمیسیون مشر عقل بیگ جاپاروف نن وویل د د ګروپ پریکړه کړې چې سنټرا ګولډ شرکت ته د کوټمور کان د سپارلو امتیاز د فساد د کارګرانو د خوندیتوب د اندېښنو او د چاپیریال د مقرراتو په خاطر باید لغو شي. د کمیسیون همداراز ویلي د دې کان قرارداد چې په 1992 2003 او 2009 کلونو کې لاسلیک شوی د قرغزستان له ملي ګټو سره سمون نه لري او هغه مهال چارواکو د خپلو شخصي ګټو په خاطر لاسلیک کړی و. سنټرا ګولډ کاناډایي شرکت ویلي چې بشکیک به د منځنۍ آسیا د سرو زرو د تر ټولو لوی کان د ملي کولو د هڅې په خاطر محاکمه کړي. او ملګرو ملتونو نن په یو نوي راپور کې ویل چې د زړه د ناروغیو او مغزي سکتو له کبله د بې وخت مړینو کچه په هغو کسانو کې لوړه ده چې په اونۍ کې له 55 ساعتونو زیات کار کوي. د روغتیا د نړیوال سازمان WHO او د کار د نړیوالې اتحادیې دا ګډ راپور چې د نړیوال چاپیریال خبرونه خبر کړی د انسان پر روغتیا د اوږدو ساعتونو کار د ناوړه اغیزو په اړه لمړنۍ نړیواله ارزونه ده. د راپور د کورونا له وبا مخکې د 2000 او 2014 کلونو ترمنځ د زرګونه کسانو په ګډون د څېړنې په اساس چمتو شوی. د روغتیا د نړیوال سازمان د چاپیریال ساتنې د برخې مشر ویلي په اونۍ کې 55 ساعته یا له هغه زیات کار د انسان پر روغتیا جدي اغیز لرلی شي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا او زین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. روزو خبرونه لومړی موضوع ته پاکستان د افغان چارواکو د ورستیو څرګندونو په خبرګون کې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر زر کړی دی. اختر په لومړی ورځ ننګرهار ته د سفر په محل د افغانستان د ملي امنیت سلاکار احمد الله موهب پاکستان د طالبانو په ملاتړ تورن کړ او د هیواد د جعلي تاریخ لرونکي وباله چې د خبره آن پر خپل وسلو او سیمو د افغان مشرانو نمونه یې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ښاغلی موهب د دغو څرګندونو په خبرګون کې افغان سفیر نجیب الله علي خیل ته په اسلام آباد کې خپل شدید اعتراض سپارلی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه د پاکستان دغه اقدام په وړاندې کوم اکسل عمل نه دی څرګند کړی. نور په دې راپور کې
پاکستان وایي د افغان چارواکو د ورستیو څرګندونو په خبرګون کې اسلام آباد کې افغان سفیر احضار کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان زاهد حفیظ چودھری د دوشنبه په ورځ رسنیو ته وویل دوی سفیر نجیب الله علی خیل ته خپل سخت اعتراض سپارلی دی. پاکستان دا کار په ښکاره د دې هیواد په اړه د جمهور رئیس غنی د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب له سختو څرګندونو وروسته کوي. خغلی موهب دختر په لومړی ورځ ننګرهار ته د خپل سفر پر مهال پاکستان ته په خطاب کې وویل چې تاریخ جالی او د ویاړ لپاره هیڅ هم نه لري. حمدالله موهب پاکستان تورن کړ چې له طالبانو ملاتړ کوي خو د ویاړ لپاره دومره څه نه لري چې خپلې سیمې او وسلې پرې ونوموي. اوس پاکستان وایي دا ډول څرګندونې د دواړو هیوادونو پر اړیکو منفي اغیز کولای شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایان زاهد حفیظ رسنیو ته ویلي افغانستان په دې ډول څرګندونو سره د سولې په برخه کې د پاکستان لخوا شوې همکاري بابې زګني. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا په دې اړه چوپ دی خو کارپوهان وایي بېله شکه چې پاکستان په افغانستان کې د ورانیو تر شا لاس لري، مګر افغان حکومت پر ځای د دې چې د سرو کرښو په معلومولو سره له قوي ډیپلوماسۍ کار واخلي یوازې پر احساساتي څرګندونو بسنه کوي چې کومه ګټه نه لري. د باور غورزنګ مشر نجیب آزاد
او زه فکر نکوم چې افغان دولت د خپل سفیر د احضار دو په خبرګون کې بل مثال عمل وکړي، ځکه چې دلته پالیسي او سیاستونه نسته، ټول کړنې فردي دي او کله چې پالیسي سره خاتون نه معلوم نو بیا خبرګون نه نوي. اما به له شک چې افغانستان په ډیر حساس وضعیت کې دی، حساس پړاو څخه تیریږي او پاکستان د افغانستان د قضیه د حل کلی لري او خورا ډیر کلی لري.
خو افغان حکومت له دې وړاندې ویلي چې دایمي دوست او دایمي دښمن نه لري، بلکې له هر هیواد سره اړیکې د ملي ګټو پر بنسټ ولاړې دي. پاکستان داسې مال د اعتراض په ډول اسلام آباد کې افغان سفیر احضاروي چې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره یې ټلیفوني خبرو کې د هغه امریکایي سیال انټونی بلینکن د افغانستان د سولې په برخه کې د دې هیواد د همکارۍ د دوام غوښتنه کړې. خغلی بلینکن په خپل ټویټر باندې لیکلی، شاه محمود قریشی سره یې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د پاکستان د شبیو او ژمنو د افغانستان د سولې په پروسه کې د دې هیواد په تلپاتې همکارۍ او د سیمې د ثبات په اړه خبرې کړې. بلخوا پاکستان یو ځل بیا د افغانستان د سولې په پروسه کې د خپل همکارۍ ژمنه تازه کړې. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت په یو خبره کړې خبر پاڼې کې لیکلي، له انټونی بلینکن سره ټلیفوني خبرو کې شاه محمود قریشی په افغانستان کې د تلپاتې اوربند او د تاوتریخوالي پر پای ټینګار کړی دی. پاکستان لیوی ټولیزی سیاسی حل لارې د افغانستان د شخړې پای ته رسیدل د سیمې هیوادونو او نړیوالې ټولنې مسؤلیت بللی دی. پاکستان داسې مال د افغانستان د شخړې په برخه کې د همکارۍ ژمنه کوي چې افغان حکومت په دې برخه کې د دې هیواد د عملی ګامونو اخیستو ته په تمه دی. پر پاکستان د افغان چارواکو له سختو نیوکو او کابل ته د پاکستان د لوی درسیس جنرال قمر جاوید باجوه له سفر وروسته افغان حکومت وویل پاکستان د عملی همکارۍ ژمنه کړې او دوی د عمل لیدو ته په تمه دي. افغان حکومت پاکستان له طالبانو په ملاتړ د ډلې ته په پټنځایونو برابرولو او تمویل تورنوي، خو پاکستان او طالبانو په ځلونو دا ادارت کړې ده. امریکا او پاکستان داسې مال په افغانستان کې د تاوتریخوالي په پای او تلپاتې اوربن خبرې کوي چې په افغانستان کې د جګړې لمبې پراخې شوي، خو افغان لوری د دې شخړې بنسټیز حل بیا هم د پاکستان په ځواب پورې تړلې بولي چې له افغانانو سره له دوستۍ او دښمنۍ کوم یو ټاکي. خو دې پوښتنې ته د پاکستان ځواب تر اوسه یوازې دومره دی چې دوی په افغانستان کې د طالبانو د اسلامي امارت د بیا راتګ ملاتړي نه دي.
نن مخکې د 15 دقیقې اونۍ بحث کې مو دا موضوع څېړلې وه چې ولې په افغانستان کې په دې وروستیو کې جګړې بیا سختې شوې دي. یوه میلمنه مو د افغانستان د څارنې او ارزونې د بنسټ مشره اورزلا اشرف نعمت وه. د پاکستان په اړه د افغان چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه چې آیا هغه څومره موثرې دي، مو د هغې نظر پوښتی وو.
پاکستان زمونږ تر ټولو لوی گاونډی هیواد دی. د دې هیواد سره کوم د سي تهاجمي رویه کومه فائده به ونه کی، په دې چې هغه صرف یوازې د سیاسي مشرتابه دی، یو اندازه د عام خلکو مقطعي حمایتونو سبب وګرځي، خو لیکن هغه سیاسي اړخ نه کوي. مونږ وګورو شاید چې دا اوسنۍ پروسې ته لکه زیان ورسی. د پاکستان سیاست، د پاکستان د حکومت سیاست افغانستان په مقابل کې تاریخ دغه شاهد دی. کوم وخت نه چې دا ملک تاسیس شوی دی، هیڅکله د افغانستان سره دیو یو سالمه سیاسي رابطه نه دی پاتې شوی. تل دیو د افغانستان د حکومت او د افغانستان د نظام د مخالفینو سره کار کړی دی، او د هغې په مرسته یو څه ستونزې ډېر د دې 50 یا 60 کلن تاریخ په پړاو کې که مونږ وګورو همدغسې یوه ستونزه روانه ده. نو اساسي خبره په خبرو کې او په تبلیغاتي پیغامونو کې نه کېږي. اساسي خبره دا دی چې مونږ د دې لوی ګاونډۍ سره په تفصیل کینو، او ورته د افغانستان د نظام هغه قدرت د هغې هغه استحکام دی ته په واضح شکل باندې ورته جوته کړو، او ورته واضح کړو چې اساسي هدف د افغانستان همدغه دی چې دغه ته یو ثبات راشي. د افغانستان ثبات د ټولو ګاونډیو خاص طور باندې دا چې تر ټولو لوی ګاونډۍ دی، د دې په فایده به وي نه د دې په ضرر. بیانات چې موږ سیاسي چارواکي کوي دا زیاتر د دې خپل تبلیغاتي اړخ په نظر کې نیسي، نسبت په دې چې واقعا د افغانستان د حل لارې لپاره سمزو لپاره یو لارې د حل پیدا کړي.
مدني فعال او د افغانستان د څارنې او ارزونې د بنسټ مشره اورزلا اشرف نعمتوه مخکې د 15 دقیقې بحث اونۍ بحث کې مو میلمنه وه. د پاکستان په اړه د افغان چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه چې آیا هغه به څومره مؤثریت ولري، په دې اړه خپل نظر سره شریکوو. د یادونې وړ بولو چې دا بحث نن په ژوندۍ بڼه باندې شوی او سبا یې کولی شي چې بیا هم واوري د افغانستان په وخت په 12:30 بجو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو ووري.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره د غرض لوی خارونه کې د اف ام په سل شر 15 صفه صافه وازی اوریدلی شي. نن د سړکونو د خوندیتوب او نه پیل شوی د افغانستان سړکونه څومره امن دي؟ په افغانستان کې د غیر معیاري واټونو لامل ویل کېږي هر کال په سلګونو کسان په ترافیکي پیښو کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. د افغانستان د ترافیکو لوی ریاست وایي چې په تېر یو کال کې په ترافیکي پیښو کې له سلو زیات کسان وژل شوي دي. د افغانستان د ټولګټو وزارت بیا وایي په تېرو شلو کلونو کې په دې هیواد کې 40,000 کیلومتره سړکونه پاخه یا جغل پرې اچول شوی دی. نور به په دې رپورټ کې واورو.
سره لدی چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د وټونو او سړکونو د جوړونې په برخه کې ډېری پیسې مصرف شوي، خو لا هم په دغه هیواد کې د سړکونو خراب وضعیت او په ټرافیکي پیښو کې د تلفاتو د لوړې کچې لامل نیوکې موجود دي. کمبري او غیر معیاري سړکونه او د ټرافیکي نښو نښانو نشواله په دې برخه کې مهم انتقادونه دي. په افغانستان کې د ټرافیک عمومي ریاست وایي چې د ټرافیکي پیښو لامل د تلفاتو شمیر تیر کال د وړم کال په پرتله ډېر شوی دی. د افغانستان د ټرافیک عمومي رئیس نور الله مراد ازادي رډیو ته وویل چې د تلفاتو د زیاتوالي یو لامل په هیواد کې کمبري او غیر معیاري سړکونه دي.
چې متاسفانه یو زر او یو اتیا نفر په دې کې موږ د وژل شوي تلفات لرو، یو زر اوه سوه پنځه نوي نفر موږ په دې کې ټپیان لرو، او دغه حوادث متاسفانه چې په کې په 1909 کال کې 2,216 پیښې وې چې په هغه کې 1,109 نفر وژل شوي او 1,906 تنه په دې کې ټپیان موږ لرو.
د نوموړي په وینا د سړکونو د تنګوالي سربیره د موټر چلونکو بې احتیاطي او د موټر چلولو پر مهال د موټر چلونکو لخوا د نشه یي توکو کارول هم د ټرافیکي پیښو د کچې د لوړېدو لامل شوي دي. د افغانستان د ټرافیک عمومي ریاست د تخنیکي کارکونکو استخدام او د سړکونو په جوړولو کې تخنیکي مشورې هم مهمه ګڼي، خو د افغانستان روغتیا وزارت بیا په تیر یو کال کې د هغو ټرافیکي پیښو لامل چې له دوی سره سب شوي دي د تلفاتو شمیر کم خي. د دغه وزارت ویان محمد عثمان طاهری
په تیر کال کې په ټول افغانستان کې 15,901 ترافیکي پیښې له روغتیا وزارت سره ثبت شوې چې 1548 کسان پکې وژل شوې دي.
خو خغلی طاهری ونول چې دغه ترافیکي پیښې په کوم ولایتونو کې ثبت شوې دي. د مې ولسمنې چا د سړکونو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. کابل د 200 میلیون نفوس په درلودلو سره د افغانستان تر ټولو ګڼمېشته ښار دی، خو دا سندقادونه شته چې د ښار سړکونه د موجوده موټرو لپاره جواب نشي ویلی او ډېر کله د ټرافیکي ګڼګوڼي او په ساتونو ساتونو د لاربندۍ لامل کیږي. د افغانستان د ټولګټو وزارت وایي چې په وروستیو کلونو کې د سړکونو جوړول د سیمې هیوادونو سره د سوداګرۍ، ترانزیت او د اړیکو د پراختیا لامل شوی او ډېرې اسانتیاوي هم برابرې کړې دي. خو په ورته وخت کې دا انتقادونه هم شته چې په ډېرې سړکونو ترافیکي نښې او اشارې نشته، هغه څه چې د ټرافیکي پیښو په مخنیوي او کمولو کې مهمې ګڼل کیږي. کاتام حکومتي چارواکي وایي چې په افغانستان کې د جوړو شویو سړکونو کیفیت ښه دی، خو ځینې کارپوهان د دې سړکونو په څارنه چنګار کوي. دوی د سړکونو د ویجاړېدلو لوی لاملونه د کانالیزاسیون د سیستم نشواله او د غشان د سړکونو په غاړه د موټر مینځلو لپاره جوړ شوي ځایونه بولي او انتقاد کوي چې سړکونه د یو هر اړخیز پلان لمخې نه دي جوړ شوي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په کندهار کې د بی کیفیت او تر وختي رو درملو استعمال خلک له روغتیايي ستونزو سره مخامخ کړي. د کندهار یو شمیر اوسیدونکو له چارواکو غوښتي چې په دې ولایت کې د بی کیفیت او تر وختي رو درملو د پیر او پلور مخه ونیسي. نور په دې راپور کې
د کندهار په بازارونو کې د بی کیفیت او تر وختي رو درملو پیر او پلور د کندهار اوسیدونکو وایي له بهر په ځنګړی توګه له پاکستان څخه راوړیدونکو ډیری درمل بې کیفیت او بې غیزی دي چې د روغتیا پر ځای یو شمیر خلکو ته روغتیا ایستون دي ډیری کړي. د کندهار اوسیدونکو نور محمد د درملنې پر مهال د درملو د ټیټ کیفیت لامل ارسوي چې له یو روغتون څخه بل تولاړ سي چې هم یې پیسې مصرف سي او هم د درملنې پر ځای نورې روغتیا ایستون دي ورته پیښ سي.
خپل تقریبا دروژې رئیسی یو روغتون ته ورلم شپږ واري ما دوايي وکړلې فائدہ نه وکړل بس ما چې بکم دوايي وخړلې پازاب وکړم په تکلیف وکړم خو بره سولاړی نو داغه بعد بیا زولاړم پاکستان د زړه درپې بیاغه دا غلطی دوايي درکړې دي مطلب څوک به باندې ضروري دي څوک کمزوري دي.
شاه محمد کاکا یو بل ناروغ دی چې د درملو د استعمال سره سره ناروغي نه جوړ سوي چې نو موړې علت د درملو ناسم کیفیت بولی
چې ورشاغه چې وخرو هغه مبرته به درغه به تر کې د دوا خراب د سر مخلاصي څنګه حساب نو مریض خو په یو پر جوړه ده لای یو پر نه دوم پر خو نو په خدا خامخا جوړ شي منګر په والله کوم روغ ورځ ده دغه دوا وس چې سر مونه په خلاصي د دوا خراب راځي څنګه حساب دی نو شم دوا نو ور کې داخله دا څنګه دوا ده دا له شم پر د چې د ډاکټرانو ته زم کنه مانی راځي چې زه نقشې ورکم پرشکارای کم.
د کندهار ښار وسیدونکو نور لاوی د پاکستان سره ګډ سرحد د ولایت د بې کیفیت او تر وخت تیر درملو قاچاق اسانه کړي چې چارواکي په مخنیوي کې پات راغلي.
د کندهار ښار ته سرحدي ولایت بې خډر بې کیفیت درمل ورته راځي او بې کیفیت خوراکي توکي ورته راځي خو لیکن حکومت د لخواز خه د جیشانو کنټرول کته نسته نه پر درملو باندې کنټرول تا او نه پر کی مواد باندې کنټرول تا ځاته په مرکزي ځایو کې چې د حکومت سره واکمنی پر لري خو لیکن د درملو د کیفیت کنټرول نسته پکې اکثره خوراکي توکي دي او اکثره درمل دي په دواخانو کې او په دکانو کې در وخت تیر یا تا یو کال او یو نیم کال دا در وخت تیر دي.
په اینی وخت کې د کندهار د درملو د اتحادیه یو مسول عبدالبصیر پیمان هم مني چې کندهار ته په قاچاقي ډول به کیفیت درمل راوړل کیږي. د شاغلی پیمان په خبره ډیری دغه درمل د نامعلومو کسانو لخوا په قاچاقي لارو راځي چې د تجزیه د لابراتوار په مرسته مخنیوي کیدای شي.
دغه به کیفیت درمل د اکثره د قاچاقو د لارې څخه راځي. په دې کې مختلف خلک دي چې هغه 1% 2% خلک دي چې دغه هویت معلوم نه دي نو هغه داس یو دوار اوري چې د اصلي کمپنۍ یو تقلب جوړي. مثال اوس موږ پیناډول لرو د یو اصلي کمپنۍ پیناډول لرو دوی په هغه شکل باندې تقلبي درمل جوړي او په بازار کې چې نه ادرس معلوم دي نه شي دي په خلکو باندې په اصطلاح تیری نو د دې په وړاندې باندې موږ د دولت سم غوښتنه دا کړې ده چې باید یو د کیفیت د دواو د غذا یو لابراتوار چې په عینو مینه کې دوه کاله مخکې تاسیس شوی دی متاسفانه تر اوسه جوړ شوی نه دی.
په کندهار کې د درملو او خوراکي توکو د تجزیه د لابراتوار د جوړېدو چاري چې درې کاله مخکې پیل شوي تر څو میاشتو تیرېدو وروسته د نامعلوم علت په اساس بیرته درېدلې دي. په اینی وخت کې د کندهار د امیر روغتیا ریاست د درملو د کنټرول امیر ډاکټر محمد ابراهیم بارکزی وایي دوی د بې کیفیت درملو د مخنیوي لپاره له پاکستانی چارواکو سره د دغه ډول درملو د یو شمیر کاروباریانو ادرسونه شریک کړي. د شاغلی بارکزی په وینا دوی دغه راس په تیر کال کې د کندهار ښار له مختلفو درملتونونو او کمپنیو 116 تنه بې کیفیت او تر وخت تیر درمل راټول کړي او سوځولي دي.
کسانی معلوم ندی زموږ سره ځینی ثبوتونه ستاسو چې موږ اته د پاکستانی چارواکو سره د ځینی د گاونډي هوادو سره شریک کړي دي ترڅو دغه کسان غلط ترمل راستي هغه خلک موږ نیولې ندی دغه ادرسونه مور کړي دغه موبایل شمیرې مور سره شریک کړي دي هغه منطقي مور ته شولې دي چې دغه دغه ادرس سره راځي ولې ځینی چې موږ جواب نیولې دي قاچاق کې درمل دي هغه مطلق موږ د منځ څخه وړو دي چې پروانه لرو په زړه او ټنونو موږ د منځ څخه وړو دي بیا به وړو ولې ولست زموږ سره کومک وکړي هر ځای هر منطقه کې هر ډاکټر هر فارماسیس غلطه دوا د تدقیق د امیر روغتیا ریاست په جریان کې
د وی کیفیت او قاچاقي درملو د پیر او پلور ترڅنګ له بهر درمل د اخچالرونکو موټرو پر ځای په عادي موټرو کې راوړل او په ګودامونو او درملتونونو کې په معیاري ډول نه ساتل یو بلستونځ ده چې له عملي ډیر مهال تودوخه او نور موسمي حالات د هغو کیفیت زیان اړوي.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وړاندې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه نیمه خبرونه مهیروي د ماشومان لپاره د یونسف او ازادي رادیو ګډ خبرونه او د غرس د سپورت نړۍ خووسی و نړیواله موضوع د یونسف مشر د نړی لوسترو اقتصادي قدرتونو او اروپای ټولنې وغوښتل چې د کورونا د واکسین لګټ پروګرام کوواکس سره د واکسین مرسته وکړي. هندرتا فورن نوول اوس سخت اړتیا ده چې د نړی په بیوزلو هیوادونو کې د کورونا ضد واکسین د پرمخ بیولو لپاره د واکسین مرسته زیات شي. نور په دې راپور کې
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف د کرونا د واکسین د ګډ نړیوال کمپاین کوواکس د تمویل چارې په مخ وړي. د یونیسف مشر هنریتا فور دوشنبه وویل د اضافي واکسینونو مرسته د اوس وخت لپاره اړین او بیړنۍ اقدام دی چې په مټ به رامنځته شوې تشه ډکه شي. د کرونا په نړیوال واکسیناسیون کې ستونزې یا د واکسین کمی وروسته له هغه ډیر احساس شو چې په هند کې په کرونا د اخته خلکو شمیر مخ په لوړېدو شو. هند د کوواکس لپاره د ډیرو واکسینونو د تولید ډاډ ورکړی. د یونیسف مشر اغلی هنریتا په خپل بیان کې د نړۍ له وسترو اقتصادي قدرتونو او اروپایي ټولنې وغوښتل چې د کوواکس په بهیر کې درامینځته شوی خلا د ډکولو لپاره د واکسین په مرسته سره خپل مسؤلیت ادا کړي. هغه ویلي دغه هیوادونه که خپل 40% زیرمې هم شریکې کړي د جون، جولای او اګست په مخه به د کورونا د واکسین 1.35 میلیون ډوزه مرسته کړي وي. د یونیسف مشر زیاته کړي په ځلونه خبرداري ورکړي چې بیوزله هیوادونه د کورونا د واکسین په برخه کې ځان ته پرې نه خودل شي. هند د ګپټوګیا تشوي چې نور هیوادونه هم ځان ته پری خودل شي خای په همغه برخلیک اخته شي. په هند کې تیر یو شپه ورس په کرونا د سباندې 2,01,000 کسانو د اخته کېدو راپور ورکړل شوی چې لډلې تر 4,00 ډیر کسان مړ شوی دي. د جنوبی آسیا په دې هیواد کې په کرونا د اخته خلکو شمیر نږدې 25 میلیون ته رسیږي چې له امریکا وروسته په ټوله نړۍ کې د کرونا د مثبتو پیښو دویم لوړ شمیر دی. د کرونا د واکسین د تمویل لپاره د یونیسف لخوا داسې وخت د نړۍ په وولو اقتصادي قدرتونو یا G7 او اروپایي ټولنې غږ شوی چې تمه ده دا هیوادونه راتلونکي میاشت په بریتانیا کې یو سرمشریزه وکړي. په G7 کې بریتانیا، کاناډا، فرانسه، جرمني، ایټالیا، جاپان او امریکا شامل دي. په ځینو دغو هیوادونو کې کرونا تر نورو زیات ځان اړولې خود واکسین د تولید په برخه کې سرلاري دي او د نړۍ لګڼو هیوادونو سره د مرستې ډاډ ورکړي.
و امرل چې یونیسف له وستر اقتصاد لرونکو او اروپای ټولنې غوښتي چې له بي وزلو هیوادونو سره د کورونا وایرس ضد واکسینو مرسته وکړي. د ماشومان لپاره د یونیسف او ازادي رادیو په ګډ خبرونه کې چې خبرونه په دوهمه نیمه کې اوریمو پر دې خبرې کړې چې ولې یو شمیر کسان معلول ماشومان زوروي.
دا دې هم دغه منطق نه چې روزنیز د اقتصادي د روزنی چاپریال پورې مربوط دی، اخلاقیات پورې مربوط دی.
دا او د سپورت ځانګړي د ازادي رادیو دوه نیمې خبرونه د خبرونه په دوهمه نیمه کې مهیروي.
ستاسو لا پیغامونو
مولای زاده هم در لغمان ولایت زمون دو 206 اتیا کورو معلمینو در قرغیو دو لسوالی چی تو واری عدیزیم کردی در جمهوری ریاست تا او پارلمان شکایات و دفتر تا حتی وزارت معرف تا چی زمون عمری غصب شوی در گندیری در قرغیو لسوالی در گندیری تو داشته که تروس پوری متاسفانه چی نه جمهوری ریست که اقدام کرد هیچ چا پختن او نکرد نمون حیران پاتیو چی از چا تا شکایت کو خدای دې وکړي چې تاسو د زموږ اواز د مسؤلینو غوږ ته ورسوي او دوی مسؤلین د ځای نه ویریږي. یا د موږ د سرک نه سره نږدې چې شپږ وسوه جوړي دولتي ځکه د دغه ته د نوي نمرې مونږ ته راځي او یا د هغه غصب خلاص کی او یا دا چې زموږ څلوېښت زره روپۍ چې زموږ کسانکاري لګېدلې هغه د موږ ته بیرته راځي. خدای دې وکړي چې زموږ د فریاد ته تاسو غوږ ونیسئ. السلام علیکم.
نو څنګه هم دا غوډي چې په افغانستان کې خصوصا په کندهار کې دا قدمه یې نو پر سر باندې دا پر شیل نفر باندې دا یو نفر درولې دي هغه د نماینده په هیڅ یو به هیڅ کار نه کوي چې پیسې ورنه کوي هغه مظلوم هغه بیچاره هغه بیا وسه هغه خلک د سولان دي پیسې نه ورکی دا پیسې حکومت په خپل ورکی هغه دا شتان وګوره مترانې رنیولې دي چې دا د نه کرانې و مظلومانه حقونه ګټو خوړی و اجلی. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د ازادي رادیو د څو اوریدونکو پیغامونه چې د ازادي رادیو په سپټون کې ماشين کې پریکو کور موزن پیغامونه تل تر پریک دی او موږ هم تل خبرو
ک دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
ک دیموکراسي نه وای د جنو خوانځي په نو پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوي
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوي
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ
افغانستان کې د مازدیګر څلورمې بجې کېدونکې د خبرونې دوهمې نیمه ته نږدې شوې لکه څنګه چې مخکې مو ویل په دې برخه کې البته په دوهمه برخه کې د ازادي رادیو دوه ونې خبرونې مهیروي د ماشومان لپاره د یونیسف او ازادي رادیو ګډ خبرونه او د غرض